ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر لسو یو لس بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کوي چې د جمهوریت سرچینه وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش په دزمري ریاست پر 23مه نه پیلېږي. افغان حکومت په دې همدې ورځ د دغو تذکرو د ویش د پیل ژمنه کړې وه. نور راپورونه ورسته معرفي کیږي. اوس له ناجي صفینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهم خبرونو سرټکی په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او زیانونه اړولې. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې په خنابات ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه د دې ولسوالۍ اته کلي له وسلوالو پاکې کړي. او د پاکستان پوځ وایي په قبلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سخت دریځې وسلوال ووژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینه وای چې د برېښنایي تذکرو ویش په د زمري ریاست په 23مه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو په ورځ نه پیلېږي. دا خبره د ارګ د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټی رئیس اسرا رحمت کریمزی ازادي رادیو ته وکړه.
او موږ خپل ټول راپور چمتو کړو چې د ستونزې چې هم د رئیس جمهور سره شریک کړي او همدا پریکړه وشوله چې تر څو دغه ستونزې حل شوې نه وي توضیح دینه شروع کیږي. نو د ښکېلو اړخونو لخوا چې د کورنۍ چارو وزارت دی او د مخابرات وزارت دی نور نړیوال مرستندوی ارګانونه دي دا یو لخوا ژمنه وشوله چې دغه ستونزې به حل کیږي.
پرون د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې راغلی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په امتحاني ډول د الکترونیکی تذکرو ویش په دغه ستونزې مشخص کړي. اعلامیه وایي ولسمشر ټینګار وکړ چې د برېښنایي تذکرو د امتحاني ویش بهیر دی پایل شي، خو ښاغلی کلیمزی وایي د ځینو تخنیکي او نورو ستونزو له کبله ښایي دغه بهیر اوس پایل نشي. په ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی ویل پرون مازیګر ناوخته د سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني تلفات واوختل. یوسفزی ویل چې په غنیخیلو کې 120 کورونه تخریب شوي او شپږ تنه وړي دي. د کندوز امنیتي مسولین وای چې په خنابات ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه د دې ولسوالۍ اته کلي له وسلوالو پکړی دي. د دې ولایت د امنیت قمندانې سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي رادیو ته وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 12 وسلوال مخالفین وژل شوي هم دي. جنگلباغ زیاته کړه چې دغه عملیات لا هم روان دي. په هلمند کې د ملي اردو مسولین وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او سباندې دیش نور ټپیان دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو په یو اعلامیه کې ویلي چې په یو شمیر وسلوالو پرون په موسی کلا ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته په نخته کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شول او 2 نور ټپیان شول. د پاکستان پوځ وایي په قبایلی سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سخت دریځې وسلوال وژلې دي. دغه حملې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پرته ناکراره سیمه ده. د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال له جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې پرون ماسپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې څلوېښت تروریستان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. لبلې خوا د کشمیر په لنجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي چې له کبله یې لږ تر لږه اته ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د هند د پوځ ویان ډګرمن منیش مهتا وویل پاکستاني پوځیانو په تیرو 2 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې له کبله یې شپږ ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې 2 ملکیان هم وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سوریه پلازمینه دمشق ته نږدې پر یو مارکیټ د دولت په هوایي حملو کې لږ تر لږه دوه اتیا کسان وژل شوي چې ډیری یې ملکیان دي. د یاغیانو تر ولکې لاندې دوما ښارګوټي باندې د دولت پرونۍ حملې د سوریه په جګړه کې تر ټولو خونړۍ ګڼل شوي دي. د سوریه د اپوزیسیون د ملي ائتلاف مشر خالد خواجه دغه حملې عامه وژنه وبلله او ویې ویل چې بې مجازات به نه پاتې کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز په بریتانیا کې دی وایي په دغو هوایي حملو کې 250 کسان ټپیان شوي هم دي. دغه سرون کې ډله وایي دولتي ځواکونو په دغه مارکیټ لس هوایي حملې کړې او ډېری وژل شوي کسان ملکیان دي. د امریکا متحده ایالاتو او د دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د سلر وشتو ساتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. ګډو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږۍ د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حملې په عراق کې شوې چې د دوی وسایط د هوا توغونکي ماشین ګڼي او نور تجهیزات پنخه شوې ده. په عین حال کې د سوریه په شمال ختیځ کې د دریو هوایي بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې یو تخنیکی قطعه پنخه شوې چې د دې ډلې جنگي سنگرونه پنه ځایونه او نور پوځي وسایل پنخه شوې دي. او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی له اداري فساد سره د مبارزه په مقصد د اصلاحاتو لمخې د کابینې یو لس چوکۍ لمنځه وړي. د ابادی دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د په فوري توګه د وزیرانو شمیره له 23 څخه 22 ته د راټیټولو حکم کړی و. په دغو کسانو کې د صدر اعظم د دریو مرستیالانو او څلورو وزیرانو چوکۍ شامل دي او د حکم لمخې څلور نور وزارتونه له یو بل سره ګډیږي. د دې سره د بشري حقوقو وزارت، د ښځو چارو ولایتي وزارت، د ولایتي او پرلماني چارو وزارت او یو بل ولایتي وزارت لمنځه وړل. د سیاسي او ټکنالوژي وزارت د لوړو زده کړو او ساينسي څېړنو له وزارت سره ګډ شو او د روغتیا وزارت د چاپیریال ساتنې له وزارت سره ګډ شو. د حکم لمخې د عراق د شرولې وزارت به د رغونې او ښار جوړولو له وزارت سره یو ځای شي او د توریزم او لرغوني وختونو وزارت د کلتور له وزارت سره یو ځای شي. دا وتر دی دما د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د جمهوریت ریاست سرچینې به چې د برېښنایی تذکرو ویش به د زمری ریاست پراتويشتمه، یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د کلیزې پورې نه پیلېږي.
یو بل مناسب وخت چې کله مشکلات حل شي او دا ماده وشو بیا به تقریبا ویش پیدا کړي.
په سرپل ولایت کې د ځینو کسانو لخوا د دوو تنو تر صحرایي محاکمې وروسته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیښنه څرګنده کړه.
دوی دا کړنې د شریعت او د قانون په خلاف عمل ده. دوی له زړه تزره ونسي او د قانون منګول ته وسپاري.
افغان ځواکونو د کندز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي خو خلک وایي
عملیات نتیجه نه ورکوي. په زرګونه کسان کورونا وارسوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو.
د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د پولیو ضد واکسین له کمپاین سره مرسته کوي.
مونږ چې څومره کولای شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره مونږ کومک کولای شو، مونږ به نه درېغو او مونږ به دا کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیز لګیږي، دوی به پر نورو لارو چارو غور وکړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. افغان چارواکي وایي چې د تخنیکي ستونزو له کبله به د برېښنایي تذکرو ویش د زمري یا اسد پر 23مه پیل نسي، خو جمهوري ریاست پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش د بهیر پر پیل ټینګار کړی دی. اعلامیه وایي ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش بهیر د تخنیکي ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت بللی دی. په همدې حال کې دارګ د معلوماتي ټکنالوژي رئیس دغه اعلامیه مغشوشوونکې بولي. تفصیل د منالی بشیر په راپور کې.
په ارګ کې د معلوماتي ټکنالوژي رئیس اسرار احمد کریمزی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د تذکرو د تخنیکی برخې د بررسۍ لپاره ګمارل شوی، ازادي رادیو ته ویل چې د الکترونیکی تذکرو ویش ځکه د خپلواکۍ په ورځ نسی پیلېدای چې تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوی.
رئیس جمهور لارښوونه وکړه چې د استقلال ورځ یوازې د استقلال د ورځ په مناسبت باندې ولمانځل شي، د تذکرو پیل په دې ورځ باندې نه کیږي، په یو بل مناسب وخت کې چې کله مشکلات حل شوي وګاماده وشو بیا به تذکرې ویش پیلېږي.
په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر څخه په خبره سوی اعلامیه کې د برښنایي تذکرو د ویش د دقیق وخت په اړه لڅویل پرته راغلی چې پرون په دې اړه په یو غونډه کې ولسمشر د برښنایي تذکرو د ویش د امتحاني بهیر دوره د دغه بهیر د تخنیکی ستونزو ته تشخیص لپاره ښه فرصت وبلله او ټینګاري وکړ چې د برښنایي تذکرو امتحاني پړاو دی پیل سي. په همدې اعلامیه کې مخکې ویل سوی چې په دې غونډه کې د برښنایي تذکرو د ازمایشي ویش نیټه د زمري 28مه د هیواد د خپلواکۍ د ورځ د ټاکلو په باب هم خبري وسوي، خو څرګند سو چې د دغه ورځ ډیر تمرکز د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ستایلو او قدردانۍ دی. اسرار احمد کریم زیوای نه په هیڅ ولې داسې ذهن مخشوشون کې اعلامیه خبره سوي، ځکه چې د هغه په وینا په دې غونډه کې ولسمشر نه دی ویلي چې د خپلواکۍ په ورځ دی یاد تذکرې پازمایشي ډول وویشل سي. د راپورونو لمخې د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست غواړي دا تذکرې د افغانستان د استقلال په ورځ چې د زمري له 28مې نیټې سره برابر ده ورکول پیل سي، خو په دې برخه کې د تخنیکی په هلرونکو وایي تذکرې باید هغه وخت وویشل سي چې ټول تخنیکی ستونزې حل سي. د ځینې تخنیکی ستونزو په اړه ښاغلی کریم زیدا سوایي
دا کوم زیرمتون چې د کوم ډیټا چې خوندي ساتل کیږي ډیټابیسونه چې دي هغه هیڅ ډول انکریپشن نه لري. دا ډیره اندېښنې وړ خبره ده چې موږ دغه شی د هیواد په کچه ارزښت لرونکي د معلومات د ډیټابیسونو ته خوندي کول چې هغه انکریپشن نه لري، نو بل ورځ څو کور شپه اسانه پکې بدلون راولي یا د منځوي شي، دا ډیره خطرناکه مسله ده.
د شاغلي کرمزي په وینا دوه همستونزه دا ده چې ټاکل سوی ده چې په ټولو ولسوالیو کې د هیوادوالو د ثبتولو لپاره به حکومت مرکزونه جوړوي او د انټرنیټ لالارې به هغه معلومات ډیټا مرکز ته لیږل کیږي. د په وینا په ټولو ولسوالیو کې حد اقل 2G انټرنیټ هم نسته. یو بل حساسه مسأله په برښنایي تذکرو کې د ملت په توګه د افغان کلمې د ذکر ده. ځینو مدني فعالانو ویلي چې که ارګ پرته له افغان کلمې د الکترونیکی تذکرو د ویش اجازه ورکړي دوی به لاریونونه وکړي. د دې په ځواب کې اسرار احمد کریم زی وایي چې تر سیاسي ستونزو مخکې باید تخنیکی ستونزې حل سي، ځکه چې لا هم دا ستونزې پر ځای پاتې دي او له همدې کبله په اوس وخت کې د تذکرو ویش شای د ګټي پر ځای نقصان وکړي. اسرار کریم زی زیاته کړه چې له ولسوالیو څخه مرکز ته د معلوماتو لیږلو لپاره د انټرنیټ ملي شبکې چې د افغان ټلیکام د فایبر لالاری سیمو ته رسول سوی اصلي سرچینه له پاکستان ده. د هغه په خبره د یوې ملي پروژې له یوې داسې زربینا سره نشلول به ډیر د اندېښنې وړ وي، نو ځکه باید د نوې تذکرو په ویش کې د پام وسی او پر دې کار دی بیړه نه کیږي.
ومردل چې افغان چارواکي وایي د تخنیکی ستونزو له کبله به د برېښنایي تذکرو ویش د زمري اسد پرته وشتمه پایل نسی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او ځینې عام خلک د صحرایي محاکمو په اړه اندېښنه شي او وایي دولت باید د دې ډول محاکمو مخه ونیسي. دا اندېښنې پر داسې مهال شول کیږي چې اوس په سرپل ولایت کې یو پلار او لور چې د فلکتونکو لخوا په غلا تورن سوي و په بیرحمۍ سره د یو شمېر کسانو لخوا وهل سوي دي. نور حال له کابله د ابراهیم سپي په راپور کې
په داس حال کې چې د کورنۍ چارو وزارت په سرپل ولایت کې په عام محضر کې د یو پلار او لور د وهلو په تور 15 کسان نیولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او عام خلک وایي افغان حکومت باید د دې ډول صحرایي محکمو مخه ونیسي. د بشري حقوقو کمیسیون وایي افغانستان قانوني محکمې لري او هیڅ څوک باید د صحرایي محکمو لخوا مجازات نشي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د کابل د سیمایز دفتر مشر شمس الله احمدزی ازادي رډیو سره خبرو کې صحرایي محکمې د اسلامي اصولو خلاف وبللې او زیاته کړه چې دا ډول محکمې باید پر خلکو عملی نشي.
دوی د کړنې د شریعت او د قانون په خلاف عمل ده. دوی لزت زره بونسي او د قانون منګول ته وسپاري په علني جاسو کې د دوی د روسي په بلاسل باندې بونې وشي تر څو عام خلک دې پوه شي چې غیر قانوني عمل کوي. دا سره د قانون خبرګون څنګه تر څو خلک د هغه واکونو چې دوی اصلا قانون نه لري دغه نه استفاده ونی کی.
په یو روسي پیخه کې په سرپل ولایت کې یو پلار او لور چې د یو فالکتون کې لخوا په غلا تورن شول د یو شمیر کسانو لخوا په عام محضر کې په لارګیو او سکانو سره ووهل شول. په ورته وخت کې یو شمیر عام خلک چې دا ویډیو یې لیدلی په غوسه شوی او وایي حکومت باید ژر تر ژره د دې ډول صحرایي محکمو مخه ونیسي.
که د مونم حفیظ الله ده د کابل خاري او تنوسی جون پم نو دا ټول د خلکو لغارت او قواعد او احساسات نه سرچینه اخلي او د دې مخنیوي لپاره وزنی لار ته د دولت حاکمیت او د قانون او د قانون تدبیر نه پاره کې په جدي توګه سارنه وي.
په نظر مې مردوم اخو
دا وایي سما په نظر باید خلک په ملایانو او دې ډول کسانو باور ونه کړي. لا دولت مې غوښتنه داده چې ژر تر ژره د دې ډول پیښو پر وړاندې اقدام وکړي او دا پیښې عاملین دی ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. لا بل لوري د هیواد دنیا علما هم صحرایي محکمې د اسلامي اصولو خلاف بولي او وایي حکومت باید د دې ډول صحرایي محکمو مخه ونیسي. د کابل ښار یو تن دیني عالم سراج الدین وایي چې فال قتل په اسلام کې جواز نه لري او د هغې مرتکبین باید ونیول شي.
فالبینی په اسلام کې هیڅ ثبوت نه لري، هیڅ دلیل نشته چې فالبینی په اسلام کې جایز نه دی، هیڅ گنجایش نه لري په اسلام کې. هغه مخه ونیول شي چې دا غته یا توبه وباسي یا به دا کسان لس ونیول شي چې خلک گمراه نه کړي.
دا لومړی سل نه دی چې په هیواد کې صحرایي محکمې جوړیږي چې په کې خلکو ته سزا ورکول کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم په یو شمیر سیمو کې ځینې کسان په صحرایي محکمو کې وهل او ټکول شوي دي. دا چې دولت به د دې ډول صحرایي محکمو مخه کله ونیسي راتلونکی به یې ځواب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې امنیتي وضعیت سیړو په پیل کې ورزو د افغانستان شمال ته په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ګډوز وکونو په خانآباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو د وروستیو جزئیاتو په اړه د اجمل آریان راپور اورو.
د کندز د امنی قمندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي، همدارنګه دولتي ځواکونه وکړي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خانآباد په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي، همدارنګه وکړي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي او په دې عملیاتو کې دوه تنه غیر مسؤول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خانآباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري. خو د جګړې له کبله له دغې سیمې څخه او د خانآباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځایه شوي له ازادۍ راډیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړي:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بیرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوال او راستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د ورستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خانآباد او قلایزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیازمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خانآباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهند سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلې دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي
مموندل چې د کندز ولایت په خانآباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوی چې چارواکي وایي تر اوسه په دغو عملیاتو کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ځینې کلي له هغوی څخه نیول شوي دي. بلخوا د ختیځې سیمې جهادي شورا خبرداری ورکړ که افغان دولت د اوسنیو امنیتي ستونزو مسله اواره نه کړي، نو دوی مجبور دي چې د وسلوالو پر ضد خپله مبارزه پیل کړي. تفصیل له جلال آباده د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ولسی جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر حاجی حضرت علي د یک شمې پورز د جهادي مشرانو غونډه را بللې وه او وی ویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی. نوموړي وویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو په ختیځ سیمه کې په سلګونو خلک وژلي او تر 200 اویا تنو پورې اوس هم ورسره بندیان دي.
هر
رانا پورس باندے پدی درے سرور میں سپورٹی پولیس لکی پو ولایت کے اشفاق سوار از امدر شنوارو خوگارلی چپریان خلق یاد امدی مشکی خلق بجر شولی دی او دو سو اولیا کسمان چیز معلومات دارم بجر آگی امدی ام پر نوبت نوبت سر درسی لکن چو کل اولاد پر خوالی دی چو پر مولو واروز او امدر سی بان پاروزی
نموری اویل امنیتی سنزی در شنوارو پسیمو که اوش ترسیدلی خو امنیتی زواکونه پا خوگانو او حساره کل سوالیو که عملیات کوی دو اویل حکومت تایی دلند موده وقت ور کرده که چیری در امنیتی سنزو پا وارولو که پاتی راغه نو دوی بخپلا در وستوالو پرزید پاسو نوکری
خچیر تا مول پر اولیس بانی رنگو که دشمن تا دشمن اویلی خرکو ی شاته دي خو دې چې نن شپه د ماسره داسې پروګرام او اوسم تاسو ته راکاو چې دا خبر به درې ورځې باندې دې ځای به موږ ته کوم پروګرام ته ځو او تر څو چې حکومت یا استفانی کړي یا د خلکو عزت دي شاته دي
بلخوا د غونډې ګډونوالو هم په خپلو خبرو کې وویل چې نور د دوی حوصله تنګه شوې ده او د وسلوالو پر ضد مبارزې ته تیار دي
په ټولو حکومت باندې غږ وکړئ موږ دې ته بارو ته نه پاتې کېږو نن چې څنګه دوستان په پاریاب کې جنګېږي او د خپل ملت نه دفاع کوي موږ سل ځلې خپل ملت نه دفاع کوو دې ته تر جهاد وشو روسانو سره اعلان دې وکړو په پنجابي مقابل کې نو ورکه دا فتوا بچار دې بچار دې سارے علالي دې اب تل تو عالم ہے تل تل بس عالم ہے نن په دې دې جابر د کلی په اعلان کې چې جهاد روا دې
د دغه غونډې ګډونوالو چشميري سلګونو تنو ته رسید د غونډې وروسته د جلال آباد ښار پښتونستان واړ تر وتل او د پاکستان او دولت وسلوال مخالفینو پر ضد شعار نو ورکول دوی تور پوری کړ دغه وسلوال ډلې چې په افغانستان کې جنگيږي د پاکستان استخباراتي کړیو په اشاره فعالیت کوي او په خبرې افغانان نور د دوی د ظلم زغم نه لري
از کابل تا زابل
لاهرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته اوریدلې سي تاسو اوس ازادي رادیو ته ورجست د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف غواړي د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري 8 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین پروګرام تطبیق کړي د دې پروګرام د پلي کېدو په هدف د یونیسف او د افغانستان کرکټ بورډ ته مسولینو ترمنځ په کابل کې د څه باندې $200,000 په ارزښت یو تړون لاسلیک شو نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې ووري
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي د پولیو یا ګوزن پر وړاندې د مبارزې لپاره میدان ته رادانګي دا ځل دوی بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي تر څو کورنۍ دې ته وهڅوي چې د پولیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د یکشنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ سره د $200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ د دې ادارې د چارواکو په وینا د دوی کمپاین بالا کندهار او ننګرهار پیل او هغه ولایتونو ته به وغځول سي چې د پودیو یا ګوزن پیخي په کلیدل سوي وي په کابل کې د یونیسف مرستیال بلاجی وای دا چې خلک له خپل لوبغاړو سره مینه لري نو باور شته هغه 8 میلیونه افغان ماشومان چې د پولیو له خطر سره مخ دي وژغورل سي
It is this partnership which we believe can make sure
دا زمونږ ګډه همکاري د ماشومانو ته د پولیو له ناروغي څخه د مخنیوي ډاډ ورکوي د یاد ناروغي مخنیوي جدي او دوامدار هڅو ته اړتیا لري خو خو چې لداس یو ټیم سره مونږ د پولیو له منځه وړلو لپاره مبارزه پیل کړې ده د افغانستان د کرکټ ټیم ځوانان باید ثابت کړي چې یو ماشوم هم د پولیو واکسین رد نه کړي
په افغانستان کې د ګوزن واکسین د نوي کمپاین لپاره څه خیو و نه تیریږي او یونیسف وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې 90% ماشومان ته د واکسین ورکړل شوی دی یونیسف غواړي د کرکټ د لوبغاړي په وسیله 90% پاتې ماشومان ته هم د واکسین ورسوي د روغتیا نړیوال سازمان د ګوزن واکسین د روان کمپاین د پیل پر مهال په افغانستان کې د ګوزن د پیښو په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه چې په افغانستان کې د دې وایروس لاله منځ وړل د دوی د پروګرامونو په سر کې دي د دې سازمان د معلوماتو په اساس په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش بیا وایي لوبغاړي چمتو دي چې د پولیو یا ګذر ناروغي د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
خوشبختانه زموږ لوبډله زموږ کرکټ بورډ هم په دې برخه کې دوی سره په پیسو کې ډېر نوي لاړ شوي. دا زموږ اجتماعي مسؤلیت دی، دا به کوو. همداشان موږ چې څومره کولی شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره موږ کومک کولی شو، موږ به نه درېږو او موږ به دا کوو.
د کرکټ له لوبغاړو څخه چې تل په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې ښه ځلېدلي، اوس د دې تمه هم کېږي چې په ټولنیزو برخو کې خلکو ته خدمت وکړي. د کرکټ افغان لوبغاړي میرویس اشرف وایي هیله یې دا ده چې د پولیو واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي او افغان ماشومان د ګذر له ناروغۍ وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې فراه، کونړ، زابل، ننګرهار، هلمند او روزګان هغه ولایتونه دي چې د پولیو یا ګذر پیښې ډېرې پکې لیدل کېږي. دا سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ریښو وچول زیات وخت او د ټولنې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ورزشکارانو او مدني فعالانو هڅو ته اړتیا لري.
ممنودل چې د کرکټ لوبغاړي د ګذر یا پولیو ضد واکسین په کمپاین کې برخه اخلي او 8 میلیونه افغان ماشومان به د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین سي. کرکټ بورډ وایي له نشو څخه د ځوانانو د راګرځولو په هڅو کې هم همکاري کوي. په وروستیو کې راپورونه څرګندوي چې په افغانستان کې د نشیانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر میرمن بی بی ګل غنی وایي چې د مخدره موادو کښت، قاچاق او ګټه اخیستنه د دې هیواد لپاره په یوه ملي ناورین بدله شوې او په وړاندې جدي مبارزې ته اړتیا ده. میرمن غنی پرون د مخدره موادو په وړاندې د ټولیزې مبارزې لپاره د رسنیو د رول د پراختیا او عمومي ملاتړ غونډې ته ویل چې رسنۍ د عامه پوهاوي په برخه کې مهمه ونډه لري. تفصیل د ناجیه سپی په راپور کې.
سره له دې چې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې په تیرو څو کلونو کې په میلیونونه ډالر لګول شوی، خو لا هم د ستونزو د یو ملي ناورین په توګه یادېږي. دا ځل د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه ملي پیوستون او ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن غنی د یک شنبه په ورځ د مخدره موادو په وړاندې د ټولیزې مبارزې لپاره د رسنیو د رول او پراختیا او ملاتړ عمومي ناستې ته د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د دې ناوړې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې به چوپتیا غوره نه کړي.
امروز در افغانستان زر قاچاق
نن ورځ په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، قاچاق او کار اخیستل په خواشینۍ سره چې په یو ملي ناورین بدل شوی چې د دې د مخنیوي لپاره ملي بسیج ته اړتیا ده. نو زه هیله مند یم چې ټول خلک په دې لاره کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
میرمن غنی همدارنګ وویل چې له مخدره موادو څخه ګټه اخیستنه د مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عمده عوامل ګڼل کېږي او رسنۍ باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې د دې ستونزې مخه ونیسي. په دې غونډه کې د پوهنې، حج او اوقاف او اطلاعات او کلتور وزارتونو چارواکو هم ګډون کړی و او ډاډ ورکړ چې خلکو ته به د عامه پوهاوي له لارې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروونکو شمیر له 3 میلیونو اوړي. له دې وړاندې هم یو شمیر هڅې شوي، خو یو انتقاد دا دی چې دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي ټینګار کوي چې د دې پدیدې سره د مبارزې لپاره د رسنیو ملاتړ ته اړتیا ده. میرمن عظیمي د فقر او ناامنۍ تر څنګ د مخدره موادو له زیانونو د خلکو بېخبري د مخدره موادو د شمیر د زیاتېدو مهم عوامل یادوي.
همکاری رسانه ها در ابعاد مختلف
د رسنیو همکاری په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره کولای شي چې په دې اړه جوړ شو پروګرامونو ته قوت ورکړي. موږ په دې باور یو چې په ملي او سیمه ییزه کچه د رسنیو له پرې کنده ملاتړ پرته به موږ خپل ټاکلي هدف ته ونه رسیږو.
خو د رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې بیا انتقاد کوي چې حکومت تر اوسه په دې برخه کې یو مشخصه پالیسي نه لري او خبرې لاند راپورونو د جوړولو پر مهال له بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي. نه یې په افغانستان کې د رسنیو څخه د ملاتړ اداره ټینګار کوي چې له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره د خلکو ملاتړ او پیوستون ته اړتیا ده او حکومت باید له خلکو سره د همغږۍ له لارې د ستونزې ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه بیلابیل راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونې کې برخه اخیستلی سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال په خپل پیغام کې لیکلي ل ولسمشر اشرف غنی غواړم چې څومره ژر چې کیږي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر دی پیل کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي موږ په خپلو تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې غواړو. معلم جان خیرخوا له خوست لیکلي د افغان حکومت نه هیله کیږي چې له پاکستان څخه د بې کیفیته درملو د واردولو بندیز نور هم قوي کړي، ځکه چې دغه دواګانې زموږ د هیوادوالو روغتیا او هم اقتصاد ته زیان رسوي. نورستان نه مولوي رفیع الله حیدر لیکلي د اوسنیو چارواکو د صادقانه فعالیتونو په وجه په نورستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اوریدونکي د دې امن د دوام لپاره دعا کړې ده. قاري محمد مدني لیکلي د حکومت له مشرانو څخه هیله کیږي چې په حکومت کې دننه د ګاونډیو هیوادونو د جاسوسانو مخه ونیسي، ځکه چې دغه خلک داعش او طالبانو ته هم د فعالیت زمینه برابروي. او بختیار له زابله لیکلي له ګرانو ملګرو دغه راز افغانانو څخه هیله کیږي چې باید یو بل ته د یووالي لاسونه سره ورکړي. لس نیمې بجې سپې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درو. خو اوس له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمري اسد په 28مه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو په ورځ نه پیلېږي. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس وایي پرون مازدیګر ناوخته د سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندري ولسوالیو کې خلکو ته درنه مالي او ځاني تلفات اوختي. په هلمند کې د ملي اردو مسولین وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او سباندې دېرش نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمباریو له کبله څلوېښت تنه مشکوک سخت دریځې وسلوال وژلي دي. د کشمیر په لنجمانه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي چې له کبله یې لږ تر لږه اته ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې پر یو مارکیټ د دولت په هوایي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې ډیری یې ملکیان دي. د امریکا متحده ایالاتو او د دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پرون ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د سلر ویشتو ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حملې کړي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اداري فساد سره د مبارزې په مقصد د اصلاحاتو لمخې د کابینې یو لس چوکۍ لمنځه وړې دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو ترغه مخ کې ځینې راپورونه لرو. د یونان په کاز ټاپو کې د پناغښتونکو ترمنځ نشته سوي ده. په کاز کې یو هوټل چې لډیر وخت ته شولاړ وو اوس د هغو پناغښتونکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو څخه د جنگ لکبله ورغلی دي. دغه خلک ډیرې له سوریې، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو څخه کاز ته رسیدلي. د ملالۍ بشیر پر راپور کې نور جزئیات اوري.
کاز ټاپو ته رسیدلی پناغښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نمونه ثبت سي. دا پناغښتونکي چې ډیری یې افغانان او د سوریې وګړي دي څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاز کې د فوټبال یو لوبغالي ته انتقال شول. د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاز کې پناغښتونکي وهلي او ور باندې اور وژونکي ګاز کارولی وو. شاوخوا 1500 پناغښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی وو چې هلته نمونه ثبت کړي تر څو اتن ته سفر وکړي. د کاز ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناغښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نشته پیل سو او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړي چې په پایله کې د ګڼ شمیر خلکو پر مخونه ویني را مات شوي. میرزا خان له هغو افغان پناغښتونکو څخه دی چې اوس په کاز ټاپو کې بند پاتې دي. کاز ته تر تاګ مخکې د افغانستان په هلمند ولایت کې د ایسافت ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دند تر سره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسیدو لپاره یې قاچاقبر ته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8,000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپل کورنۍ سره د کاز په یو ځنګل کې شپې او ورځې تیروي. کاز ته تر رسیدو لپاره میرزا خان ازادي رادیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل.
راغله د ایران ویزه مزانو تاسو راغلو او ایران ته وسوش په ایران کې د ایران څخه مارکا ته راغلو ماکو پر مارس باندې ماکو مارس کې یو شپه حالته دا غدا د حرکت مو ته چرسو پر کوردستان پر مارس باندې ترکی هغه بیا پر موږ باندې ټکان وس خو چاغبر موټر دغه کې ونه درېده نو راغلو په خاور ته د ترکی چې وایو کې د سیمه څخه 28 ساعته چاغبر په موږ پیاده راوي وکړه پر غرو باندې نو هغه چې راغله بیخي د پښو ونیلی نوکان د ټولو هلکانو شنه سه ډېر په عذاب سه راغلو ترکیې ته د اختر په اول شپه ترکیې ته ورسېدلو هغه نه بیا په ترکیې کې پاتې وو تر اوسه پورې اوس حرکت وکړ راغلو دلته پر دې مارګ باندې نو کشتي موږ ته واخیستل د اووه کسو په یوې کشتۍ کې وه حرکت مو کوي څلوېښت دقیقې په اوبو کې وو نو ورسېدلو دلته ورسېدلو نو دلته هم راغلی وو دلته موږ څخه څوک پوښتنه نه کېږي
د اروپای اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناه غوښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی دا لومړی ځل نه دی چې پناه غوښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بیلابیل ستونزو سره مخامخ سي او اروپا ته تر رسیدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم
او اوس به اسدالله لودین راته وویل چې په کابل کې نن ورځپاڼه چاپ کړي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د پاکستان د استخباراتو د پخوانی مشر جنرال حمید ګل د مړینې اغیزو او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړی دي اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې جنرال حمید ګل لاژوندای دی او دا هغه څوک دی چې د تیرو درې لسیزو اکثره افغان چارواکي ورسره یادګاري انځورونه لري په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حمید ګل پر افغان چارواکو نفوذ درلود او د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کولو کې هم مهم رول ولوباوه د سرمقاله لیکوال ویلي حمید ګل په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان له استخباراتي ادارې منځوي شوی وو خو زیاته شوی چې په سیمه کې اسلامي سخت دریځ په پخو ودرول چراغ ورسپان بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ظالم مړ شو خو یو ناوړه قاعده ورڅخه په میراث پاتې شوه په سرمقاله کې راغلی چې جنرال حمید ګل د پخوانی شوروي اتحاد یرغل پر مهال افغان مجاهدین روزل او د طالبانو د حرکت بنسټ ایښودونکي هم وو سرمقاله لیکونکي ویلي حمید ګل د افغانستان په کورنیو چارو کې هم لاسوهنه کوله او تل دا څرګندونه کوله چې افغان حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو د ځپلو وس نه لري او باید له هغوی سره سوله وکړي افغانستان ورسپانې بیا خپل سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې چین او د افغانستان د سولې نامعلوم برخلیک په سرمقاله کې راغلي په خو داسې انګرل کېده چې طالبان سوله وکړي امنیت به ټینګ شي خو لیکوال ویلي اوس چې داعش خپل فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي د امنیت هیلې له خلکو اخیستې دي د ورسپانې په باور اوس ټول هیلې چین ته دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رول ولوبوي او لیکوال وړاندوینه کړي چې چین به له طالبانو سره دویم پړاو خبرو ته زمینه برابر کړي سرخط ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د انتحاري حملو لامل هم د پاکستان د دسیسو د دوام نتیجه ده په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی طالبان په خوا امریکایي بي پيلوټ الوتکو هدف ګرځول خو اوس دوی آزاد دي او له افغانستان سربېره په پاکستان کې هم حمله کوي د ورسپانې په باور اوس نه امني د پاکستان پنجاب ایالات ته هم رسیدلې او که پاکستان د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي له خپل لمنې به اور واخلي
دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلې سي په داسل کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر دیری د ځانمرګ برید د وجل سو شمیر یو شتنه ته پورته شوی د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د دغه برید په اړه سخت عکس العمل شولې او اړوندو ادارو ته د چټکو اقداماتو امر کړی دی تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورت کې
د یکشمې پرز د پاکستان د پنجاب ایالت د ټک د حضور سیمه په شادي خان کلی کې د کورنۍ چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده پر دیرې په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر یو وشته پورته شوی او د چارواکو په وینا د لستپیان لا هم پر روغتونونو کې ته درمل نلاندې دي چې د ځینو روغتیايي وضعیت مرګونه دي په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده په ګډون د حضور د پولیسو سیمه ایز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي د پنجاب ایالت د پولیسو مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خان زاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي نوموړي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل دی وایي یو ځانمرګي بریدګر په دیره کې دننه ځان الوزولی، یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانې په بشپړه توګه نړېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګي برید په اړه سخت غبرګون ښودلې او صدر اعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې دې تیزې کړي. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد په روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي، بلکې د تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ وخونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستاني او جګپوري امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلې چې د شجاع خانزاده پر دیرې د ځانمرګي برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالې ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو 14 ملګرو سره یوځای د پنجاب ایالت په مظفرګڼ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق مړینه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه یې د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2013 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستیو کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړ شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې سمو د مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونه وړ ده چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او همدارنګه د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې مو یو مرکه او یو ریپورت ته برابر کړی دی. په ریپورت کې اوري چې د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. په مرکه کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ورستیو پرمختګونو او کارونو په اړه درته معلومات خبريږي. په سر کې هم راځو ریپورت ته. د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د سنوکر په شپږبال سیالیو کې د افغانستان اتلولي ډیر ارزښت لري. په عین حال کې د ورزشي چارو پوهان وایي چې د سنوکر لوبغاړو ته لازمه توجه کول شي چې په دې برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې زیاتې کړي. مخړی یو راپورته له بهرنۍ سیالیونه د افغان لوبغاړو د لاسترړونو په دوام د ځل د سنوکر ملي لوبغاړو تر ولي خپل کړه. د افغانستان د سنوکر د ملي او ځوانانو ټیم لوبغاړو په پاکستان کې د آسیا ل دریم دور شپږبال سنوکر لوبس خاتل ولي وګټله او د سرو زرو میډال یې هیوا تراوړ. د بدني روزنې ریاست ویاند عارف ایمان ازادي رړوي ته ویل چې دا سیالي په دوو برخو ځوانانو او ملي سطحه کې ترسره شو چې افغانستان په دواړو دورو کې تل ولي وګټله.
در بخش تیمي دو نفر از افغانستان بوده و دو نفر هم
په تیمي سطحه افغانستان له پاکستان سره په فائنل لوبه کې مخ شو. د افغانستان لوبغاړو صالح محمد محمدي او رئیس سینزای وکړ شول چې خپل پاکستانی سیالان مات کړی. افغانستان 15-3 په وړاندې پایلو به وګټله او دویم مقام پاکستان وګټله. دا سیالي د شپږو اسیایي هیوادونو ترمنځ وشو چې له افغانستان څخه صالح محمد محمدي، رئیس سینزای، زمری حساس او خغلی سلطانی برخه اخیستي وه. افغانستان له دې مخکې هم د سنوکر په لوبو کې خیل لاسته راوړنې کړې وي او افغان لوبغاړي په نړیواله سطح ښه ریکارډونه لري. خو د ورزش برخې کارپوهان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره له فخر ډکه بولي او ټینګار کوي چې باید افغان لوبغاړو ته لازمه پاملرنه
پاملرنه وشي د سنوکر لوبي او افغان روزونکو زړور اکبري ازادي رډيو ته وایي چې دا د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی چې افغانستان په شپږبال سنوکر لوبو کې اتلولي ګټي او په دې لوبو کې اتلولي کوم اسانه خبر نه ده.
دا کپا غسل څه وره خبره نه ده، باید د دولت ډیر توجه کی په خاطر ده چې دا افتخار خو بیا هم افغانستان ملت ته یا دولت ته افتخار راوړي، شخصي خو ځان ته نه راوړي. الته کوم مسابقات کوي که هر څوک کوي، که احمدي کوي، محمودي کوي، فکر کوم چې د افغانستان په نوم به کوي.
ښاغلی اکبري وایي چې دغه مقام ترلاسه کول د سنوکر نړیوال فدراسیون د ټولو سټانډردونو او قوانینو د پوره کولو په معنا ده. ویل کېږي چې د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ د لانجو له ختمېدو وروسته افغان لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې هڅول شوي او لاسته راوړنې هم ورسره زیاتې شوې دي. اوس به هم راشو د مرکی پلور د افغانستان د کرکټ یو ټیم په سریلانکا کې د هلته ځینې لوبې کړې دي او لا هم د دوی لوبې روانې دي. چې افغان ټیم څو لوبې ګټلې دي او همداراس د افغانستان د کرکټ بورډ او د یونیسف ترمنځ د څه پاړه تړون لاسلیک شوی دی په دغه مرکه کې معلومات خپرېږي. دغه مرکه زموږ همکار الیاس صالح د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره کړې ده.
بالکل، تاسو ته معلومه ده ټول هیوادوال په جریان کې دي چې بعد 15 کال نه د افغانستان الف لوبډله جوړ شول او هغه هم داسې هیواد ته سفر وکړي لکه سرنکا هیواد. هلته د سرنکا د کرکټ بورډ د پرمختیايي چارو په نامه باندې کومه لوبډله چې تیاره شوې ده، نو په لومړي سر کې دوی سیالي څلور ورځنی سیالي یا پوډي چورته وای هغه د سرسول چې الحمدلله زموږ هغه نیو ځوانان چې په لپ لوبډله کې ځای ورته ورکول شوی دی هغه دواړي سیالي په خپل نامه باندې یعنی په خپله ګټه تمام کړل. دا یو شکم نه بیو په دی واجبانه چې اکثریت هغه لوبغاړي دي چې ملي لوبډل کې هم لار نه پیدا کړي یا د نن مسکلونو ملي لوبډل نه ورغلي، یعنی په مجموع کې یو ځوان لوبډل ده او د ستاور دی ډیر شو.
د ملي ټیم لپاره کوم لوب شته په نړیوال سطح کې څنګه؟
بالکل، یو خبره وبله ده هم درته وکم څنګه چې هغه څلور ورځې سیالي تیرې سولې بیا موږ څلور ورځې سیالي لري 500 د چپاغه کې دوی د سرسوي د دواړي د افغانستان الف لوبډلې ګټلې دي د سرنکا د پرمختیايي چارو د لوبډلې نه. نو یو ښه خبره دا ده د کرکټ مینوال ته د ډیر تقریبا 2 کال کیږي چې نورالی زدران د ټپیو یعنی زخمی او د خپل زخمونو د کبل نه ډیر زوړدی وس الحمدلله جوړ شوی دی، پټ شوی دی په دغه ټورنمنت کې چې اوس هم د الف لوبډلې سره یو ځای دی. ډیر ښه پرفارمنس یې کړی و سره هم داسې بل تکړه نوې ځوان نجیب الله زدران چې تلیزه یو والا په پورډی کې، نو دا یو ښه خبره ده. او استاد چې د دې دوم سوال په جواب کې باید زوم چې د افغانستان ملي لوبډله به هم ان شاء الله تیارې نسی یو میاشت وروسته چې کوم سیریز یا ټورنمنت په لار اچول شوی دی د کرکټ د بینني شورا په همکاري باندې هغه د زیمبابوي هیواد ته به سفر کوي چې په ایرلند افغانستان او زیمبابوي دریم ملکیزه سیریز ده په خپل منځ کې به کیږي او بیا به یو میاشت وروسته د زیمبابوي هیواد موږ دوبۍ یا امارات ته را دعوت کوو چې هغه کوربتوب موږ په غاړه ولرو. د لومړي ځل لپاره داسې یو غټ سالي یعنی په هغه کې څلور ورځنۍ سالي دي، دوه شل ورځې سالي دي، د یو پل ممبر سره یعنی هغه هیواد سره چې هغه د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري دغه سره موږ سالي ډګر ته ځو. نو ان شاء الله ولادې زه امیدوار یم چې دا هر څه چې کیږي یا کوم سیالي چې په لار لویږي نتیجه به در روان 2014 کال نړیوال جام چې په هندستان کې د سره کې دغه د لپاره یو شامه ده گیده.
افغان کرکټ بورډ به لابل قراردادونه کړي، لاغه ډلې یو قرارداد د پولیو کمپاینونو قرارداد دی. آیا لوبغاړي هم لدې قراردادونه ګټه اخلي کسنګ؟
بالکل، په دې کې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د یونیسف سره یو قرارداد لري په مجموع کې واکسین یا د پولیو هغه درملنه د چهره افغان هر ماشوم دي ته ضرورت لري په مجموع کې په افغانستان کې د کرکټ بورډ ادارا یا د کرکټ ملي اعلان د ډیر نیک شورت له دوی برخمن دي کدي چیرته کلو باندو ته دي او د خپل یو ادوالو د بچانو په خلو کې دغه د واکسین تاس کې اچوي. نو دا به ډیر یو یو ښه نیک قدم او یو ښه پرمختګ دی، افتخاری دغه کار کوي. د لوبغاړي هم مستحق دي دي چې کله موږ دغه سی قرارداد امضا کوو چې دوی ته ځانګړي پیسې ورکو.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو مزه سفي ولستان ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
درنو اوریدونکو سلام. په خوانی حکومت دیار لسکالا یوازې په وادو باندې تیر کړل، خو نوې حکومت بیا خدای د کمپاین په وخت له وادو پرته بیا د هیڅ کار وادام نه کړي، لکه چې هغه د وادو کولو توانم نه لري او یا به وادې کول د پخوانی حکومت کار بولي. ریښتیا یې ویلي دي چې وایي له خوړلو یې تمه ښه ده، خو د ملي وحدت حکومت څوک په تمه کوي هم نه. د خبرونې په پیل کې مو لموین صاحب سره د هغه د کارونو او فعالیتونو په اړه مرکه درته کړې ده. موین صاحب نوی مقرر شوی دی چې خبر شي د هیواد د ترقۍ لپاره څه فعالیتونه پیل کړي دي.
تبر ګل کولنګ صاحب، کدا راته وای چې لمقرری تر اوسه دې کوم کارونه کړی دي، نو مهرباني به مو وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تا او بیا ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل تاوده تاوده سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله من یم چې ټول به د عافیت جامع اغوستي او د روزګار له هر ډول آفت څخه خوندي وي.
مهرباني.
زه چې کله مقرر شوم نو تر هر څه لومړی مې خپله فیسبوک پاڼه جوړه کړه چې هره ورځ پکې خپل فعالیتونه خپاره کړم او هیوادوال خبر کړم چې څه کوم.
ډیر ښه، مهرباني.
او لومړی خو ډیرو نازوانو کنځاوې او ردو بد راته ولیکل، خو کرا کرا دوی هم ستړي شول. بیا مې یوټیوب ته هم مخ ورواړوه. نو لامغه رئیسې چې سهار دفتر ته راشم لومړی فیسبوک خلاصوم، ګورم چې ملګرو او د ملګرو مې سره ترکلی دي. که کانسل او ردوبد لیکلی وو نو یو سوړ او سلی وباسم او فیسبوک پاڼه وتړم او بیا یوټیوب خلاص کړم، دا خوا خوا ولولم او ویډیوګانې پکې پلی کړم.
ښه.
او تر څو چې خورم نو بیا 12 بجې شوي وي او د ډوډۍ وخت شوی وي. ډوډۍ وخورم، خو ډوډۍ مې یو وخت مې وازې نه ده خوړلې. خامخا یو څو تنه دوستان او اشنایان ځان را رسوي.
خدای دې دغه ډول کسانو ته هم انصاف ورکړي چې د غرمې ډوډۍ به د کوم دوست آشنا دفتر ته رسوي.
ریښتیا وایي، خو زه یې مسې نه پرېږدم. کله یې ډوډۍ وخوړه او لاړل نو بیا د یو نوم له نور شهرت سره په فیسبوک کې لیکم چې ښاغلی معاون تبرګل کولنګ نن پلانای خپل حضور ته ومانه او د هغوی له مشکلاتو اورېدو وروسته یې له هغوی سره د مرستې کولو وعده وکړه.
نو هغوی بیا خفه کیږي نه؟
نه، خوشحاله وي چې نوم یې په فیسبوک کې لیکل شوی.
رښتیا، د فیسبوک په باره کې څه نظر لرئ؟
فیسبوک د موږ غوندې زیاتره چارواکو لپاره آبي حیات دی، ځکه که فیسبوک نه وای نو پرته له خپلو کورنیو او نږدې خلکو به بل هیچا نه و پیژندلي. خو نن سبا د فیسبوک له برکته مو آن په غرونو کې شپانه هم پیژني او که مو صفت ونه کړي نو دوه درې د کنځلو کمنټونه خو خامخا راځاروي. له دې امله فیسبوک ډیر ښه شی دی او بیا خو په نورو نومونو هم سړی پاڼې جوړولی شي او د ژوند له هر اړخه خوند پکې اخیستلی شي، تر دې چې په فیسبوک کې نر د ښځې او ښځه د نر احساسات هم خپلولی شي.
ډیر ښه. پرته له فیسبوک، ټویټر او یوټیوب نه بل کوم فعالیت هم لرئ کنه؟
متاسفانه چې نه، ځکه د ملي وحدت حکومت لا تر اوسه هغې نقطې ته نه دی رسېدلی چې ټولو ادارو ته د کار ساحې برابرې او عملي کړي.
والے
زکچی
اوسنۍ شاعرانو په دنیا کې لا اوس هم درې شان ژوند کوي،
چلم، مانګای او ګودار.
د چارواکیو درې کارونه خزده دي:
ځان ستایل، ځان مړول او ځان ساتل.
نوی وزیر چې مقرر شي نو درې جملې ډېرې تکراروي:
پلان جوړوم، پلان به جوړ کړم او د پلان له مخې به کار کوم.
قدرت ته د رسیدو درې لنډې لارې دي:
چاپلوسي، خپلوالي او چالاکي.
په مړو ژوندیو کې د چالاکانو ګډون درې ګټې لري:
غټان یې ویني، واړه د غټانو ګمان ورباندې کوي او له غټانو سره د ستړې مشي او چاپړوسۍ چانس ورته برابرېږي.
فیسبوک درې ډوله کسان ډېر کاروي:
پوچکولي، قدرت ته رسیدلي او قدرت ته د ځان رسولو شوقیان. اوس مو یو دفتر ته بیایو او هلته مو د موین صاحب له فعالیته خبرو. وایي نن سبا موین صاحب له خپل دفتره ډیر په اشپزخانه کې لیدل کیږي، چې دا ولې؟
دا موین صاحب چیرته دی؟ صاحب هغه لکه چې په اشپزخانه کې دی، اخر به ځان په خېټه ووژني. چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي.
رښتیا وایه صاحب، ډېر زیات اشپزخانې ته ځي.
صاحب لکه چې اشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم، خو اشپزخانې ته ډېر ځي. کېنه کېنه مه خورې. موین صاحب چیرته دی؟
صاحب اشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په اشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ولاړې کوم صاحب؟
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
اوه وزیر صاحب، ته دلته؟
درته سودا مې شوه. ما ویل چې ته ودرېږه، دی په اشپزخانه کې څه خوري؟ تا خو مټې بډ وهلي او کار کوي.
صاحب ما ویل لږ به له اشپز سره مرسته وکړم.
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې، او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی. ما ویل خامخا به څه شی خوري.
صاحب اشپزخانه خوند راکوي. ما به چې درته ویل چې اشپز مې مقرر کړه، خو د همدې لپاره چې اشپزخانه خوند راکوي.
دا څه وایې؟ غټ موین مې مقرر کړی، اشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي.
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده.
نو د څه شي خبره ده؟ که د په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل به ورته ونیسو چې کار پرې کم شي.
صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي.
نه صاحب دغه خبره هم نه ده.
نو څه خبره ده؟ لږ خو ما هم پرې پوه کړه.
زه صاحب وپسې ګرځه.
اوس مې نو سودا شوه، خامخا به یې راته وایې.
صاحب چې رښتیا درته ووایم نو له موینیته مخکې اشپز وم، او ډېر وخت مې اشپزي کړې ده. له همدې عمله مې اشپزي او اشپزخانه خیسي.
ګوره موینیه، باید په خپل دفتر کې اوسې، بیا یوه کوټه کارونه درته پراته دي، باید هغه هم خلاص کړې. وړه دنده نه ده، وړکی موقف نه دی، باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې.
صاحب د تا خبرې ټولې رښتیا دي، خو د ما زړه له اشپزۍ او اشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی.
هېڅ د منلو خبره نه ده.
صاحب د تا دې همدومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم. خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه، اشپزۍ ته جوړ شوی یم. صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو.
نو څه وکړم؟
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکاری په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم.
ته رښتیا وایې، باید ما داسې نه وای کړي. خو ځه اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب.
Thank you.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، شکریا مرادی، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.
آزادی رادیو لوونه تر وو.